په کابل کې د پرونی موټری بمی حمله د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندان نه خوشی نشي. یو شمیر افغانان اندېښمن دي چې په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې ورځ تر بلې د لومړنیو پایلو د اعلان پر ځنډولو په دې پروسه د خلکو باور زیانمنوي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مزاج مل ان له خپلو نورو همکارانو سره یوځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا د سر موضوعات دي، نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نوماندانو، د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ترکیه لخوا د روسیې 1400 ډوله د توغندوی دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نوماندانو، د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دې کمیسیون یوه ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل اړخ که چېرته بیا وګورو، موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولی، او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه، بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم
یو شمیر کابل شاریانو نن اندېښنه وښوده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځنډولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. د انتخاباتو د قانون له مخې باید د دې ټاکنو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د ټاکنو کمیسیون دا کار د نومبر 14 ته وځنډوه. دغه کمیسیون پرون ناوخته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسایلو له کبله نسي کولای پر ټاکلي وخت د پایلې اعلان کړي. تر اوسه د نوی اعلان نیټه هم نه ده ټاکل شوې. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه ډول وارزوي. دغه ادارې پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د نومبر 14 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی ته د یو لیک پاستولو سره د هغه څه په اړه اندېښنه شریکه کړې چې دوی د یو کمشنر مولانا عبدالله لخوا نامناسب او د قانون خلاف چلند بللی وو. یونما ویلي وو چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علي په مرګ وشلی او هغه ته یې سپکاوی کړی دی. یونما په پرونی اعلامیه کې دا هم د اندېښنې وړ بللی چې دغه رسنیو ته لارو مونده او په وینا یې د ځینو هغو کسانو لخوا سیاسي سوچې غوښتلې د دې لیک متن ناسم وکاروي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وړاندې ویل و چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. مولانا عبدالله هم پرده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش شارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د ایران د نامسؤله نقلي وسایتو کمزوري، بیړنیو خدماتو او هم د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له کبله د نړۍ په سطح تر ټولو بد ترافیکي خوندیتوب لري. په ایران کې هر کال په اوسط ډول شاوخوا 10,000 کسان د ترافیکي پیښو له کبله مري. په خوست کې چاودنې دریو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د خوست صبریو او یعقوبیو ولسوال عبدالحی ځاځی ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د دې ولسوالۍ په یو بازار کې شوې ده.
د سهار لس بجو شاوخوا کې دښمن یو موټرسایکل بم چې د انفلات موادونه برابر کړی و، د ملکی خلکو موټر سره چاودنه کړې ده. او چاودنې په نتیجه کې دوه نفره ملکی کسان زخمیان دي چې درملنې په خاطر مرکز ته ولېږل. یو نفر نه کالو په شاوخوا کې عمر درلود چې هغه شهید شوی دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ اخلاصه دی راډیو اوري. عراقي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې نن څلور تنه وژل سوي دي او دو شپېته نور ټپیان سوي. دا خبره روغتیایي او امنیتي چارواکو د نوم نښودلو په شرط کړې ده. دغه مرګ ژوبله د تحریر څلور لارې ته نږدې په خیلاني سیمه کې سوې ده، چیرې چې له اونۍ راهیسې د اعتراضونو شاهده ده. دغه اعتراضونه تر ډېره په پلازمینه بغداد او نورو جنوبي شیعه میشتو سیمو کې سوي دي. د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه چې لسګونو زرو کسانو دا اعتراضونه پیل کړل، لږ تر لږه درې سوه شل تنه وژل سوي او زرګونه نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ترکیې لخوا د روسیې څلور سوه ډوله د توغندوي دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کړې او هیله یې وښوده چې دا ستونزه هواره سي. ولسمشر ترامپ پرون له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړه. ښاغلي ترامپ دا لیدنه ډېره عالي او رغونکې وبلل. د ترکیې او امریکا ولسمشران داسې مهال پرون په واشنګټن کې خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې چې پخوا ښې وې اوس ترنګلې سوي دي. د ترکیې ولسمشر هم د څلور سوه راکټونو د پیرول موضوع د هواري لپاره د امریکا سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې انقره چمتو ده امریکایي پېټرویټ راکټونه هم وپیری خو که مطلوب شرایط ورته وړاندې سي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیونه اوري. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا سرکاري چې د حقانی د شبکې د یو مهم مشر بندي او درې نورو د خوشکېدو معاملې له طالبانو سره هڅې ټاکل شوی و پر مخ نه دتللې. دا موضوع د خبرونې په سر کې چېړو. په کابل کې پرون یو اربیا یوې بلې موټری بمی چاودنې غنې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه ولې. په دوی کې یو د دوو ماشومان مور هم شامل ده. دا د موټری بمی حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نشي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځنډیدلې لومړۍ پایلې ولې او څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه توانېږي چې دغه پایلې په ټاکلي وخت اعلان کړي او بیا بیا شاته غورځيږي. دا موضوع مو په یو ریپورت کې څېړلې. که وختو نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. لا کومه کوم چې ویل په دې ورستوي کې افغان ولسمشر اعلان وکړ چې د طالبانو درې مهم بندیان چې پکې د حقانی شبکې یو مهم بندي انس حقانی هم شامل دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشکېدو په بدل کې لا زندان نه خوشکې. خو وس ویل کېږي چې تر اوسه پورې هم دغه تبادله نه ده شوې. دا چې ولې له کابل څخه د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې تفصیل اورو.
وسلوالو طالبانو ته یو شمیر نږدې کسان وایي د دوی د معلوماتو په اساس شاید د نن ورځې تر پایه د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله عملی بڼه غوره کړي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یاد کسان لا هم دوی ته نه دي سپارل شوي، خو طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي کوم اطلاعات چې دوی ته رسېدلي له مخې دغه درې طالب بندیان آزاد شوي خطر ته رسېدلي. خو د ده په وینا چې هلته د امریکایانو په پوځي هډه کې ساتل کېږي.
قطر تا حتا د قطر په قطر کې د امریکایي پوځي پایګاه الټا شیخو ماړه ده حالت دی. نو نن تر مازدیګر د ماخام پورې موږ تمه لرو چې ان شاء الله دا خبر ورسیږي چې خبره ختمه شو او
د خغلی مجدد معلوماتو په اساس کله چې طالب زندانیان په قطر کې د قطر حکومت ته وسپارل شي له هغه وروسته به د امریکایي په هنتون استادان هم امریکا ته وسپارل شي. دی وی لا هم یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د زندانیانو د تبادله لستونزو سره مخامخ کړي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه محل آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د آزادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د حقانی شبکې هغه درې مهم غړي وو چې څو کال وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو او اوس مهال په باګرام کې ساتل کېدل. خو له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه دا ده چې د دغه طالب زندانیانو له بنده د آزادېدو له اعلانه د دوه ورځو په تېرېدو ولې لا هم دغه تبادله نه ده ترسره شوې. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دغه ډول پیچلې مسلې ډېر وخت نیسي.
دا یو شپه او یو ورځ یوا هفته خبر نه وو دا ډیر بیان په برکونی او تر سوچ دغه پروسه تکمیل سو چې افغانستان حکومت حاضر سو چې دا خلک وسپاري او مقابل لوري هم حاضر سو چې خپل اسیران وسپاري. چون دا یو ډیر اوږده پروسه او مغلقه پروسه او د بلان منګه هم د زر دفتن امید نه لرو چې زر تر زر خلک آلته ورسي او دا خلک برته دي خوته.
نو موږ هیله لري چې دغه پروسه له بریالي پای ته رسیدو وروسته د دواړو لوري ترمنځ د افغان زندانیانو د تبادله پروسه هم پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا له وسلوالو طالبانو نه د افغان پوځي اسیرانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام و چې تاسو ترې رپورټ واوریده. په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت هغه پریکړه چې ویلي د دوو امریکایي البته د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو شیوي امریکایي او بلې استرالیا دی د دوی د خوشی کېدو په بدل کې چې طالبانو سره له ډېرې مودې پرمته دي له افغان حکومت د افغانستان د حکومت له زندان نه درې مهم طالب مشران خوشی کوي. دا پریکړه ولسمشر اعلان کړې وه خو په رپورټ کې مو واوریدل چې تر اوسه پورې په بشپړه توګه عملي شوې نه ده. اخوا د کابل ښار پرون بیا د یوې مرګونې او خونړۍ موټرۍ بمې حملې شاهد و. ملکیان په ځانګړې توګه ماشومان په قربانیانو کې وو. په کابل کې د موټر بم حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بېګناه خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نه شي. زموږ خبریال خان محمد سیند د یوې کورنۍ لغړو سره خبرې کړې چې ماشومان په کابل کې د پرون ورځې په چاودنه کې وشل شوي. دا رپورټ اورو.
درې کلن ودیس لدینا خبره چې خور او ورور تر خاورو لاندې شوي خوده د ماشومتوب په لوبه بوخت دی. بل خوې دردېدلې مور د خپل اولادونو پر غم ویر کوي. دا سخکاری چې د یوې شپې ورځې په تیرېدو سره بیا هم لوګونه د حدیث او دنیا غم سپک شوی نه دی. خپل خپلوان هڅه کوي چې خواخوږي ورسره وکړي. وکلن حدیث او دولس کلن دنیا د چهارشنبه د ورځې په سهار ښوونځي ته د تګ پر مهال د یوې انتحاري حملې قرباني شول. د دغو ماشومانو مور له چغو او ویر نه بله چاره نه لري. د حدیث خپلوان وایي تېره شپه د حدیث د زوکړې جشن جوړ کړی و خو وکلنۍ ته تر رسیدو یو ساعت وروسته له خپلې خور سره د ځانوژونکې حملې قرباني او خاورو ته لاړل. وروستی تصویر چې حدیث له خپلې خور سره د خپلې زوکړې د جشن پر مهال اخیستی و له پرونه راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. د دغو ماشومانو پلار هم په همدې حمله کې ټپي شوی چې اوس د کابل ښار په یوه روغتون کې بستر دی. د حدیث او دنیا ماما شفیق د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت پر سیاست انتقاد کوي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوشی کېدو سره ترهګرې حملې چې د افغانستان خلک پکې وژل کېږي نورې هم ډېرېږي.
یوه ورځ مخکې دولت په خپله ویل چې دغه درې کسان د افغانستان د خلکو قاتلان دي او دا زموږ سره کرښه ده. خو بیا یې هم همدغه درې کسان خوشې کړل. د دوی سره کرښه دوه امریکایان وو. آیا دغو دوو کسانو ژوند له 250 افغانانو ډیر ارزښت لري؟
له ازادي راډیو سره د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د خبرو په اساس د چهارشنبې د ورځې په ځانوژونکې حمله کې چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې د قسیم په واټ کې رامنځته شوه 12 کسان وژل شوي او 40 ټپیان شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم د انتخاباتو مسله په افغانستان کې د میزان یا تل د میاشتې په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول، خو پایلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیا بیا ژمنو سره چې څو ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان تاریخ وټاکه خو اعلان نشوي. ګڼ افغانان دې قضیې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې په وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان نشي، خلک به پر دې ملي پروسه بې باوره شي او په راتلونکي کې به پکې ګډون ونه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا تر ډېره پړه په هغه کمپنیو وراچي چې له دوی سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي، او همدارنګه وایي یو شمیر کاندیدان او ملاتړي د دوی د کارونو په وړاندې خنډ کیږي. فیروزه عزیزي له کابل له نور تفصیل سره.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو کابو 500 ورځې تیرې شوې، خو د انتخاباتو کمیسون لا هم د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي. اوس د لومړنیو پایلو دغه ځنډ یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي نصیر احمد مهري او عزیز الله جالسي ازادي راډیو ته وویل
بې اعتبار شوی د خلک ته، خلک پراتلونکي زه سوچ کوم چې د رای ورکړلو ته نزي او خپله رایه نه استعمالوي.
کمیسیون مستقیم انتخابات ویلی دی چې د انتخاباتو پیل په 23 تاریخ باندې اعلانېږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پایلو ځنډ د خلکو په کاروبار هم منفي اغیز کړی. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون او مهالویش نقص کړی دی. دغه بنسټ ویاند سمیرا رسا
هر بار کې وخت پوشي صورت میگیره
و هر کله چې وخت ضایع کیږي او د کمیسیون له لوري انتخاباتي مهالویش نقص کیږي، دا د دې لامل کیږي چې دغه پروسه زیانمنه کړي. موږ د دویم ځل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي مهالویش د نقص شاهدان یو، او د مهالویش نقص د قانون ماتول دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترسره کړي.
قانون به معنی تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
ټاکل شوی و چې د عقرب میاشتې په 23 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه هم د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیسیون له لوري ودرول شوه، او کمیسیون ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. یاد کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر کړیو له لوري د دوی د چار پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل افته که چېرته بیا وګورو، موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله، د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړوند کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم وځندي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې تر دې دمه په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه په بشپړ ډول پای ته رسېدلې او د دغو ولایتونو رایې څېړل شوې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدلو پایلو ته اندېښمن دي او وایي له یوې ورځې بلې ته د انتخاباتو پر پروسې او بهیر چې و ملي پروسه او د ډیموکراسۍ اساس بلل کیږي په افغانستان کې خپل باور د لاسه ورکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له ملامتۍ اوږې خالي کوي او وایي هغه کمپنۍ چې په ډیجیټلي برخه کې ورسره همکاري کوي خپل کارونه یې په وخت نه دي ترسره کړي، او همدارنګه یو شمېر کاندیدان د چارو په وړاندې خنډ کیږي. په دې موضوع باندې مې په تیره خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار د یو بنسټ د غړي دغه د څار بنسټ اتوان نومیږي د دې لغړي حبیب الله شینواري سره خبرې وکړې، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوی په باور باندې بیا بیا د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو علت څه دی، ولې کمیسیون نشي کولی چې د 500 ورځو په تیریدو هم بلاخره ابتدایي نتایج اعلان کړي.
زموږ د نظارت پر بنسټ باندې کمیسیون کې دوه لاملونه د دې باعث شو چې پایلې په خپل وخت سره ترسره شي. اول خو کمیسون د قانون مطابق همدارنګه د انتخاباتي شریکانو د غوښتنو او اعتراضونو مطابق خصوصا د نوماندانو کومې غوښتنې چې دي او کوم اعتراضونه چې هغوی ته لري د هغوی نه د رسیدګۍ پرته په نورو کارونو باندې کار پیلوي. مثلا دوه درې ورځې مخکې دوی پرته له دې چې د ټولو کاندیدانو قناعت ترلاسه کړي دوی بیا شمېرنه شروع کړه، او په بیا شمېرنه کې ډېرې پوښتنې داسې موجودې وي چې کمیسیون ولې دغه کار شروع کړی دی، آیا دا بیا شمېرنه قانوني ده، نه ده قانوني، ښه کار دی، نه ده ښه کار. یو لامل. دویم لامل دا ده چې کمیسیون کې ځینې شاید له بده مرغه سیاسي تاثیرات هم د ځینو ډلو ټپلو هم موجودې چې دوی په خپل سر باندې بعضې کارونه پیلوي، یعنی یو کار نه بشپړوي بل کار ته لاس ورنږدې کوي او دغه غواړي چې هغه عملي کړي.
شنواری صاحب،
د دې تر څنګ دریم لامل هم خپله ظرفیت په کمیسیون کې خصوصا تخنیکي ظرفیت یو څه کم دی. دوی د پورې شاید ملامتي په درملو په شرکت باندې واچوي، خو خپله کمیسیون هم په وخت زمان سره معلومات خلکو سره نه شریکوي او خپل کارونه پر مخ نه بیایي. نو همدغه
شنواره صاحب
فکر کوم چې د دې لامل وګرځیدل چې نتیجه په خپل وخت اعلان نشي.
شنواره صاحب، د تاسو تقریبا درې واړه علتونه په کمیسیون باندې راڅرخیدل. کمیسیون وایي چې نوماندان ورسره همکاري نه کوي، د انتخاباتو نتایج عام نظر دسې دی چې خپل نوماندان خپلو کې سره پوهیږي چې چا څومره رایې ګټلې دي. مثلا که یو نومان تر هغه پورې هیڅ ډول قانوني پروسې ته اجازه نه ورکوي تر څو پورې چې د رای پورنۍ یا خنډ جوړوي، نو په دې کې کمیسیون څه کولای شي؟ یعنی د نوماندانو قناعت خوم یو حد لري، یو اصول به لري، داسې کم چوکاټ شته چې په کم حد کې یو نومان ته کمیسیون قناعت ورکولای شي؟ مثلا یو نومان دی ماته خوړلې ده، مثلا اتلس کسان دي کې یو سړی بریالی کیږي، ټول خو نشي بریالی کېدلی، نو کاغه اجازه نه ورکوي، کمیسیون څه چاره لري؟ یعنی یاره پروسی کې خن جوړی څه کولای شي کمیسیون؟
په دې مورد کې طبعا موږ په خپل پرنی اعلان کې دا ذکر کړی چې تحریم یا د کمیسیون په قانوني کړنو کې خن زامن څه کولای ادا چې تاسو لا شي دفترونه ولایتونو کې وټړی، دا هم ناسم کار دی. اما ځکه کمیسیون موږ ډیر ملامتو چې کمیسیون د اساسي قانون یا شپږم پنځوسمې ماده پر اساس باندې د قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري چې ټول اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او پروسه خپل مدیریت کړي، یعنی ځان ته په شکایت باندې نه کیږي، ځکه کمیسیون اجرایوي نهاد دی، در ملک شرکت سره ارتباطات لري، قانون ورته صلاحیت ورکړی دی او قناعت باید ورکړي. هر قانوني غوښتنه که د کاندیدانو وي هغه باید ومني کمیسیون، په دې باندې مکلف دی. او که چیرې د کاندیدانو نوماندانو غوښتنې سیاسي شخصي د قانون مطابق نه وي، طبعا هغه سره کمیسیون کولی شي استدلال وکړي او هغه وخت موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره ملاتړ یو، خلک به ورسره ملاتړ وکړي. کمیسیون لوی بدبختی په افغانستان کې دا ده چې کمیسیون معلومات ډېر پټوي، معلومات دقیقا خلکو سره نه شریکوي. موږ دته نظارت کوو، نږدې نه ګورو. اوس فکر وکړئ، د یو لک و ډېر زرو رایو پر بنسټ باندې کمیسیون خصوصا کمیشنران په دې اړه باندې فیصله نه کوي، چې ایا دغه یو لک و ډېر زرو رایو چې باندې اعتراضات موجود دي دا بایومیټریک شوي رایې دي که غیر بایومیټریک دي، معتبرې رایې دي که غیر معتبرې. دویم، کمیسیون د بیا شمېرنې پروسې په اړه ګوري چې قانوني فیصله مثلا نشته دی، په کوم قانون پر اساس باندې دوی د کوم ماده پر اساس باندې دغه پریکړه کړې ده. بل بیا دا دی چې اوسني حالت ته موږ ګورئ، خاص دا بیا شمېرنې پروسه دوی پیلوله، دوه ورځې وروسته دوی اوس بیا ولې بند کړه په ټول افغانستان کې؟ علت څه دی؟ نو ولې دغه کار چې اوس د کاندیدانو نوماندانو اعتراضات ته رسیدګي کوي، اول نه دغه کار ولې نه کوي چې دوه ورځې پروسه پیل کړه؟
شنواره صاحب،
دا خپل منطقي تاثیر
دی. شنواره صاحب، د کمیسیون په اړه خو تاسو وویل چې دا د ځینې قانوني چوکاټونه مشته دی چې تاسو یې کارونو ته اشاره وکړه چې د تاسو په وینا په هغه کې برابر نه و. که کاندیدان له اصولو سره سم چلند نه کوي، کمیسیون څه کولای شي دغوی سره؟
کمیسیون د فکر کوم امنیتي ځواکونه که چیرې ضرورت شي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ورسره دی. موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره یو، یونما نړیوال ټولنه ورسره همکار ده او لا هر څنګه خبره ده چې ولس بیا ورسره دی. موږ کمیشن دغه توقع لرو چې تاسو ولس سره مشکیا خبرې ټول شریک کړئ، مثلا کوم نومان په کوم غیر قانوني کړنه تاسو مداخله کړی ده، دروازې ولایتونه بند کړی ده، و نامشروع غوښتنې لري، بیځایه ادعاګانې کړي دي، هغه ولس سره ټول سره تاسو شریک کړئ. مطبوعات شکر شته دی، رسنۍ شته دی، موږ ناظر نهادونه یو، موږ تاسو سره ودرېږو. خو کمیشن کې هم ډېرې زیاتې ستونزې سیاسي لحاظه موجود دي او معلومات په وخت سره په موقع مکمل معلومات نه شریکوي.
حبیب الله شینوار د انتخاباتو د څار د بنسټ د اتوا غړی و چې په انتخاباتو کې د شتو ستونزو، البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو په اړه خپل نظر څرګندوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر میرمنو د ترافیکي قوانینو تر 15 ورځنی کورس وروسته تصدیقنامې ترلاسه کړې او وروسته به لایسنسونه هم ورکړل شي. دوی وایي له دې سره د ښځو لپاره په تګ راتګ کې کمی راځي او وبه کولای شي چې په دغه غزنی ښار کې موټر وچلولی شي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي.
د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې تر اتیا پورې کسانو ته د موټر چلونې د زده کړو د ټریننګ له 15 ورځنی کورس څخه وروسته تصدیق باندې ورکړل شوې چې 15 تنه مېرمنې هم پکې وي. دا لومړی ځل دی چې 15 تنه مېرمنې پکې د موټر چلولو ټریننګ او له هغه وروسته به لایسنسونه ترلاسه کړي. دغه مېرمنو له جملې څخه خدیجه اشرفي ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د ښځو په سفري ستونزو کې کموالی راسي.
کواله یاد د کومې میرمنې چې مثلا اولادونه دي یا خپل وظیفه لري، مثلا د خپل وظیفه ته خپل موټر کې دي، یا مثلا خپل ماشومان مکتب ته، یا مثلا خپل لورګان مثلا د پښتو کې کولای شي بدون کوم جنجاله پانتون ته مکتب د یوسي. بل کواله یاد د چې موږ مخکې به نارینه وو ته احتیاج وسو، مثلا موږ بوز یا اس موږ واده ته ځو، یا مثلا موږ ډاکټر ته ځو، اوس موږ کولای شو خپل مثلا موټر په اختیار کې د خپل موټر نه استفاده وکړو.
شکریا سلطانی هم په دغه کورس کې ونډه اخیستې وه او وایي زیات څه ورڅخه زده کړل.
خوشبختانه به کومک استاد
دا وایي لنیک مرغه د خپل استاد او د ټرافیکو مدیریت په مرسته مو هغه څه زده کړل چې تر دې وړاندې نه پوهېدو. موټر مو چلولای وو خو قوانین مو نه زده کړي. څه ډول باید سفر وکړو، څه ډول باید لاړ شو، او په څه ډول لا ټرافیکي پیښو ځان وساتو. بلور ته د غزنی د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار وایي له دې سره به په ښار کې د ټرافیکي پیښو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. منیر احمد بختیار د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل موږ زیات خوشحاله یو چې په غزنی کې 15 تنه دولتي کارمندان د موټر چلولو د زده کړو په 15 ورځنی کورس کې ونډه اخلي او بیا به لایسنسونه هم ترلاسه کړي. دا پرمختګ دی او له دې سره د ښځو په ستونزو کې لږوالی راتلی سي. دی زیاتوي سږ کال په ټول غزنی کې موږ د ټرافیکي قوانینو د زده کړو ټریننګونه پیل کړي دي. 16000 د ښوونځیو شاګردانو، د 600 دولتي کارمندانو تر څنګ ډیرو نورو خلکو ته مو ټریننګونه ورکړي دي. نو له دې عمله پر ان کال کې په ټرافیکي پیښو کې څو چندل ژوالای راغلی دی. زه په هیجم چې لدې سره نور هم په پیښو کې کموالی راتلی سي. په غزنی کې د ځینو نارینه وو تر څنګ یو شمېر مېرمنې هم په غیر قانوني توګه او پرته له لایسنس څخه موټران چلوي چې زیاته برخه یې د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ده چې ډیری وخت له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت نوی نو بار ولسوالۍ د غونډان ولایت څخه خبره کوم. پیغام پریږدم د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې زما د خپل وړو مربوطه ارګانو پورې ورسي. د نو بار ولسوالۍ په سخت ستونزو سره مخامخ دي. سیساله پر روان دي، د زمي پر رسیدو ده. ټول خلک ډیر لاسي حیاتي دي و چې هلته نه سړک شته، نه شپخانه شته، نه مکتب شته، هیڅ نه شته ورته. او له خیره مو څو څنګه کوم زما د زابل والي سامترام ته د څو ما زا ورسي. هیڅ خیره مو سیم مال څه نه دي کړي، هیڅ کوم کوم نه دي سره سي. دا خلک په سخت ستونزو کې دي. تاسو ویني چې نو بار ولسوالي جنگونه دي، هلته دوه واره له یو کلی څخه بل کلی ته خلک بار شوي دي. خیمو کې ژوند کې سخت شپې او ورځې تیري. نو خدای دې وکړي چې زما زا تر ورو مقاومت ورسوي. والسلام. السلام
سلام
مالتاس سیور د کندهار پونتون د ریاضی ډپارټمنټ د تعلیم تربیه څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري خو استادان او د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک د خپل ترانسکریپټ چاته ښکار کولای نه شي په څه دی او کوم کوي خو دا سیودن تاسو ورته څنګه په استاد څنګه چې د سنت ادرس ته کوي چې مونږ کې بیا تاسو ته معلوم د کندهار څخه مو
بله زغه ولی استمانیم د کندهار د پنجوایی د صلوات څخه دا پیغام پردم زم ما فروم د امامانو باندې زغ دی چې دا د پدوی په پروګرام کې زیاته ونده واخلي زکار څوک چې ورسه دا کورن ټول راځي او ټول مذهبي مشکلات خو سره دې ما پر ملایانو باندې دا زغ دی چې په دا پروګرام کې زیاته ونده واخلي مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا د ازادي رادیو دا اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه ونړي د مهمه خبرونو سرټکی دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د ځند پړه د یو شمیر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلې د ځند له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د خبر ازادي راډیو ته وکړه. یو شمیر کابل شاریانو اندېښنه وښوده چې دغه کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځندولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وای لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوی په عادلانه ډول وارزوي. د غیدارې پر نو وخت په ویلمی کې ویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپل موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وي چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. یونما ویلي وي چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علی په مرګ وشلې او هغه ته سپکاوی کړی خو مولانا عبدالله دا تورن رد کړی دی. د ایران په جنوب کې په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. دا پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش شارګوټي کې شوې ده. د غسیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال ویدیس کې یو لوړ پوړی پولیس افسر وژل دی. پولیس وایي دغو کسانو د پولیسو پر موټر ډز کړی او په پیښه کې موټر چلوونکی او یو بل ملکی کس ټپیان شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی وایي چې د افسر غنی خان نومیده او د هغه د قاتلینو د موندلو هڅې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه دی ونلې. او روسیه نن د نوومبر 14 اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځ کې په هغه ښار کې د هلیکوپټرو اډه جوړه کړې چې 13 میاشت امریکایي ځواکونه ترې وتل. دا ښار قمیشلی نومیږي. زویزدا ټلویزیونی چینل چې د روسیې د دفاع وزارت اړوندې د پوځي هلیکوپټرو انځورونه خبره کړې چې دغه مرکز ته رسیدلی دی. دا مرکز د پانسیر په نوم لازمي کې ښه هوا ته په وشتونکو توغندوی سیستمونو باندې ساتل کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وسم څو سپورتي خبرونه خاطر پردي سي دروري.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د جوجستو اتکاسي زلوبډله د آسیا جام سیالي لپاره د ګډون په هدف متحده عربی امارات ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په تللې لوبډله کې یو خزینه لوبغاړي هم شامل ده. دغه سیالي سبا ته پیلېږي او د روانې میلادي میاشتې تر 15 مینټې پورې به دوام وکړي. دغه سیالي د متحده عربی امارات په کوربتوب ابوظبي ښار کې د یو شپې د هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د ایمرجنګ جام سیالیو کې افغان کرکټ لوبډله خپل لومړۍ لوبه وبایلله. د پاکستان د ایمرجنګ لوبډلې پر وړاندې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو د سیالي ټاس وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان لوبډلې ونشو کولی چې د سیالي ټول 50 اورونه ولوبوي او په 20 خورونو کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو مقابل لوبډلې ته 109 منډو هدف وټاکه چې پاکستاني لوبډلې دغه هدف په 15 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سزیدو سره پوره کړ. افغان ایمرجنګ لوبډله په دغه سیالي کې خپل دویمه لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ د عمان پر وړاندې ترسره کوي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله باندې د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. دا لوبه د افغانستان پر وخت 6 بجې پیلېږي. او لیونل میسی د خپل هیواد د ملي لوبډلې ترڅنګ په شخصي کلبونو کې د 12 فصلونو په ترسره کولو سره شپږ سوه دولس ګوله وهلي. یوې څیړنې موندنې ښیي چې میسی په 12 فصلونو کې د بارسا او خپل لوبډلې لپاره شپږ سوه دولس ځلیدونکي ګولونه په خپل نوم ثبت کړي دي. نوموړي په 2012 کال کې د یو نوي ګولونو په ترسره کولو سره د ډیرو وهونکو ګولونو ریکارډ درلود. د دې څیړنې له مخې د میسی د لوبو تر ټولو تور ټکی هغه و چې په فینال کې د ده پښتون سره بیا هم نړیوال جامې ونه ګټه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږه غلا ازادي رادیو نوري ونیز پروګرامونو ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته اداري شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنه. ولی یو شمیر مشران ماشومان ویروي
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لسی هغه په یو چش باندې لري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدی پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنزلې اما قسم کوي چې ورته کې ویریدل د ټکرونه خوړل دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو پاکل غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شنا سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه ان کیدون کی زیانو نړولې شي. په ځینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانوالی واحدار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانی د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې چور ته وای.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لسی هغه په یو چش باندې لري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې سیاله غلس سې سملس پښک د او تیار د او بلا د ډاریږي. نو اکثرا ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکې نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي. باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس انشاءالله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول سي، ځکه ماشوم که ویرس د هغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان که علمي سطح نه خپل یو مشکل هم د باندې چاته نه شوي. هغه که یو حتی یو مهمانخانې ته یو چای هم پېرو غواړي هغه نه راځي، ځکه چې هغه ډرول سوی دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه سي تکرار.
ولا
خپل ماشوم ته هم کم پیاد کیږي.
لچې شنه به ته ویرولې؟
منګا وخت کې قرباني کې د غوړې اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته او سهار ز سراجیق سم منګ په کور کې وره ګرځیدو. دا په سنه د قرباني لپاره ما خو نه ولید لای ز سراجیق لمانه سي لګ غاټ واغلی دلول اله وای تخته سي بابا ورغه ز سي کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سم نما دا ټنډ او پزه هم لګ زوبل سم امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.
یعنی تر اوسه دې پیاد ده؟
یار تر اوسه پیاد ده.
اوس څنګه لپس خو باندې ډارې؟
نه نه اوس خو نه ډارې.
او اوس فکر کوي چې بابا یعنی څه؟
بابا خو معلوم نه ده چې بابا څه شاید ده. خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې اله بابا بلا ده او پښک ده او سپای ده او دغه شان باندې بابا خو چالیدل نه چې بابا څه شاید.
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچېره ماشومان و بیرول شي نو پروانی او ذهني لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډریږي. د کابل په ژوبڼ کې لداسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
دلته خو زه شي نه ډارېږم.
مثلا چې نه ډارېږي؟
لارو کې خوشې ده، خوشې لارو کې هم ډارېږم.
زمرینه
زمرینه ډارېږم، د خوشې لارو کې ډارېږم، د خوشاله نه ډارېږم.
د حیوانات نه ډارېږي؟ دا خو په قفس کې تاته څه نه وایي؟
خو خدای زه ډار نه یم، نه دی لیدلی زه ډارېږم. زادت خلق دان نتلی زداری کم زادان و تلما دا بچه کی کی
د چیرن کو پوین هغه ماشمان چې کوچنیواله په ډار غوسه او له چغو وهون کو مور پلار سره تیر شي دوی له رواني ناروغیو او زهنی پیچلتیا سره مخ وی په دې اکل مو د پانتون له استاد او روان شناس زیولق شم سره مرکه کړي ورته وکشي
ډیره زیاته مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړ په پایل کې پوښتنه داسې مطرح کوو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان له بېلابېلو شیانو نه ویروي
مونږ خپله د انسانانو په صفت په کورنیو کې مې چې ژوند کړی دی ویرېدلی یو ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زمونږ په ضرر یا زمونږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي د هغو لپاره د کنټرول یوه وسیله مونږ ته د ویرې ایجادول دي دا په لویه معنا هم ستا د په ټولنه کې او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستا او ډېره وړه هم په فردي وضعیت کې شته په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کړي د دوی وخت ونیسي د دوی غوښتنې رد نه کړي د پلار و مور ارزوګانې او ارمانونه ورسره مات نه سي او له منځه لاړ نه شي او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کومه انرژي چې لري د دوی د خوښې په خلاف چلند کوي هغه ونه کړي او ترسره نه کړي
که اوس بدو پایلو ته راستو چې کله په یو کورنۍ کې ماشومان ویرول کېږي دا څومره خطرناک کار دی
اولا د نسلونو یعنی په لویه معنا د نسلونو د ټولنو د دو دغه روحیات جرأت اخلاق مفکوری او کچه د ژوند ټوله راپورته شوې ده د رواني هغه مخکنیو تجربو نه چې کوچنیواله کې سوي دي بنا ان ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند چې کوچنیواله دی په هغه وخت کې د ټوله ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي یو ده دوام دا ده چې تاسو هیڅکله له ویرېدلي انسان هغه توقع نه لرئ چې هغه با جرأت اوسي په ځان باور اوسي خپل مشکل خپل علولی اوسي حال دا چې د ټولو بنسټونو چې په ټولنه کې شته د دوی غوښتنه ده چې انسانان داسې وروزي چې خپل مشکل خپل تشخیصولی اوسي حل کولی اوسي دا پیاوړتیا ولري سي اما متاسفانه د دغه ټولو پیاوړتیاو چې په اقتصادي ډول ترلاسه کوي د دوی له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي ویرونه باندې کېږي که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول هیڅکله دوی بیا نشي کولای خپل د غشتې انرژي نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي دا کار هیڅکله ممکن کېږي نه له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس ته په کتو سره کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخه
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي کورنۍ وایي موږ مجبور دا وویرو په دې اکله تاسو هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي
ګوره په دې لحاظ باندې ویره څو ډوله کېږي تر لسو ډولونو یې موږ ډېر ویشلی سو د کیفیت له نظره د کمیت او د فشار له نظره د شدت له نظره د موقعیت له نظره چې کوم کوم ځای کې د وخت له نظره د مکان له زمان له نظره د ټولو نظره ویشل کېږي دا هغه څه مطلوبه ده هغه کېدلی سي ډېره کمه وي او ډېر خاص ځایونه کې وي او خاص سن لپاره وي نه د هر چا لپاره نه هر ځای کې نه د هر چا په واسطه بلکې ضرورونه کې داسې ډېر زیات وي زه که وویشم لس سلنه ویره کومک کولی سي نوي سلنه ضرر درلودلی سي په دې خاطر مونک فکر کوم چې ماشومان مو ډیر شوخ دي د انرژي د مصرف لپاره لوري باید ایجاد کړو ویره مونږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دوی د انرژي څرنګه مصرف کوورته مثلا د مونږ زیات فعال انسانان وي زیات فعال انسانان د دې چې په خپل ورځنۍ چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري او د دې لامل ګرځي چې مثلا د فعالیتونو تر سره کې چې مونږ ته شوخي وي د نور د تنګولو لامل ګرځي د ویرولو وجه کېدای شي ضرر وکړي او دا ګټه تاسو ته ونه کړي محدود کی بل وخت کې بیا په تاسو وګبن بیرته بار شي دوی په خاصتن
کې تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته آی د څه سره مخسوي چې ویرې په ژوند ډیر بد تاثیر کړي
سلګونه بله زه چې ډیر کسان سره ګورم خبرې کوم ژبه لکنت پیدا کوي دا خو د ویرې له وجې نه دي کنه ډیر کسان سره خبرې کوم چې ورته ادرس ورکوم چې تاسو داسې وکړي دا کار وکړي دا کار وکړي وضعیت ورته روښانه کوم د ده وجود باندې لرزه راځي د ده تصورات او خیالات راپارېږي چې کوم یو باندې ویرېدلی دی ډیر کسان ته د بعض اشیا او د حیواناتو د توکو د وختونو نوم اخلي هغه نوم اخیستل سره د رنګ بدلېږي د ټول ویرېدلې دي کنه ځینې کسان ته د نومرو اخیستلو د لیاقت د درس ویلو د زحمت ویستلو توصیف وکړي په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولی دي یا پلار باندې پټکی کړي ډارولی دي چې تاسو نمری و نخلی مثلا ز تاسو وهم د تاسو کور نه باسم ز تاسو چې اخلم نه تاسو بچ سره پرتل کوم تر زو دی وګوره د عمل ور دی وګوره دغه ټول ویربی مشمان او د دې لامل ګرځي دی بیا خپل پام دغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نسی وسیدلای هر څومره تشویق او بیرته زګور مچ لاندې دی پکې ویره دفن کړی دا او غړي خطرناک لري خلری
دا بیا د دې پښتمای ژوند څومره بد تاثیر لري
ټولنیز اړیکه بریالي توپ جرأت ځان باوري د ټول نور پورې مربوط دي نور سره مانا لري مثلا یو څوک چې ویریدلی یو کوچنیوالی کې په سلسله مراتب کې مشکل لري لزان حکتو باندې وقدي خالي کوي د ځان نه پورته سره د ویر رابطه لري د منفقیدونو ویریږي هیڅ په ځان باور نه لري که دوی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او هغه خپل ظرفیت چې کوم لري د هغه باندې باور لري فرق نه کوي خدای زنه بل ځای اما دوی په دې خاطر چې خپل ظرفیت باندې باور نه لري ویرول سوي دي د دوی لپاره ولګه د دوی لپاره بي پیسې توب د دوی لپاره مثلا دغه نور مفاهیم داسې خطرناک معنی ورکوي لکه د دې نیستي معنی دای ورسره هیڅ کیږي په دې خاطر دای په یوټیوب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندې ښکار کیږي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنځلي اما کسان کوي چې یوټیوب کې ویریدل دي ټکرونه خوړل دي شي روزنه لامل برته نشي ګرځېدلای څوک خپل ویریدل وي خ معلم نشي کېدلای هیڅ وخت خریس خو مدیر نشي کېدلای هیڅ وخت په ټولنیز لحاظ باندې اوقدایي کرکټرونه ووسیږي
ډیر زیات مننه استاد ژوندای
اوسه سلامات اوسئ ډیر تشکر
دا و د ماشوم د قنوخ پرونه تربیه خېچاري
نیماله څنګه زرا چوي دا سمې باندې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزاري الله یان کی چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبلې خبرونه ته هر کله کوم دا چې جمع را روان دی ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډول سونتو څخه استفاده کوي خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاري او تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کومې ستونزې جوړولای شي او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتو کې خدي د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي
پرمختللو هوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي ځکه هلته حکومتونه دا سانتیاوي هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په داسې سمنټوکو ګرمې کړي چې دوی ته تاوان هم نه رسیږي خو په وروسته پاتې هوادونو کې کله چې بیا د ژمي موسم را نږدې شي نو خلک په دې تشویش کې وي چې څنګه به خپل کورونه ګرموي هغه کسان چې یو څه په لاس کې لري کولای شي چې سمنټوکي ځان ته واخلي او خپل ژمی ګرم تیر کړي خو داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په ژمی کې د سمنټو کې نشه اخیستلای نو دوی د خپل خونو د ګرمولو په منظور د زړو بوټانو پلاستیکونو او ربړونو څخه ګټه پورته کوي چې دا کار د هوا د ککړتیا تر څنګ د کور خلک په ګڼو ناروغیو اخته کولای شي د غزنی ولایت اوسیدونکو شمس الدین چې اوس په یو دولتي اداره کې اجر دی وایي چې دوی هم له مجبورۍ په ژمی کې پلاستیکونه سوځوي
نور خو هیڅ موږ نه لرو دا پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو چې ژمی لپاره سوځو بل څه لرو نه ځي مجبورې له مجبوریت دا کار کوي مجبور نو سوالې وکړه جنگلې دغه راټولو ځکه چې سزو زمې دې پټېروي نو ارڅ په مخ را سره لبرون نه پلاستیکونه کاغذون هر سره اخلو او زړی چپل کې دام پیدا سره وي زړه کالی د خلک راوړي غم سزو لرګی ته وس نه راځي من په سل روپۍ نو څنګه وس مشکور وساتو کلته کرایه ورکو 5000 ماشوم له موټر له کرایې سره 1000 روپۍ بچیان ول نه مریضه ژ څنګه ټوخای کې سلپا کې بیخي سترګو یې وښکې کې څه وکړو نو مجبوره یو ډېر دود وي لږم نه ډېر دود ټول شکایت کې دا دود مه جوړوئ دا مه جوړوئ نو موږ څه وکړو ځای
بله خوا د کابل ښار اوسېدونکي 23 کلنه شګوفه هم له دې موضوع شکایت کوي او وایي چې په ګاونډ کې یې یوه کورنۍ د ناسمو سون توکو څخه استفاده کوي آن د دوی د کور هوا یې هم ککړه کړې او ډېرې ستونزې یې ورته پیدا کړې دي
موږ بلاکو کې ژوند کوو درېیم منزل کې موږ کور ده او د موږ د اول منزل همسایګان بخاری دي ژمي کې او دوی دې بخاری کې نه پوهېږم د لرګیو پر علاوه د پلاستیک بوټ همداسې کوم شیان استفاده کوي ځکه چې ډېر خراب دود لري او دا دود موږ اورسېګانې تور کړي دا پاس کورونه چې دي اول منزل نه تر 5 منزله پورې ګاونډیان ټول په تکلیف دي ترېنه او زموږ بلاکونه دودکش هم نه لري دوی د اورسې نه دودکش راویستلی او څو دفعې وکیل ورغی ورته یې وویل چې دا خلک په تکلیف دي یا لرګي وسوځوي یا دا ایسته کې ویل چې موږ دونه وس توان نه لرو یخ نه موږ همدین استفاده کوو او ټوله دا محیط هم خراب کړی فضا هم خرابه کړې
د کابل د چهاراسیا پولیس والی اوسیدونکی موسا مبارز بیا دولت ګرم بولی او وایي چې که دولت په ژمي کې د خلکو لپاره برق یا په ټیټه بیه ګاز یا د نورو سون توکو زمینه برابره کړي نو خلک به پلاستیک نه سوځوي او هوا او چاپیریال به هم پاک وي
نو دلته خو د اصلي لامل د دوه کارو سي د حکومت نه مثلا زغال تصفیه کوي سي کله زمیره رسیږي د ګاز بیه جګیږي د برق بیه جګیږي نو خلک مجبور دي سلو مواد نه استفاده وکړي جامعې ته ضرر ورسي ولا غار ځانه نور هیڅ بله کومه لاره نشته په دې ځای مثلا که ګاز په اوړي کې مونږ باید کو څلوېښت روپۍ که زمه چیرې رارسیږي 80 روپۍ یا مثلا شپېته روپۍ 70 روپۍ نو د خلکو وس دې ته نه سي ګاز نه استفاده وکړي نو حکومت دا په کار دی سي نمغه کوم نرخونه سي مثلا په اوړي کې دي هغه په ژمي کې مې نمغه نرخونه تعین کړي له هغه نه باید څوک جګ خرید و پروش وکړي که د ګاز وي که د لرګیو دغه فرصتونه باید حکومت برابر کړي خلکو ته مثلا په اوړي کې مونږ برقي ژمي کې نه نو مجبوري خلک سي مثلا بخارا نه چوبي بخارا نه داسې مواد سوخت مواد کې سوځي سي محیط زیست ضرر ورسي
همدارنګه په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د هوا د ککړتیا لپاره ډېره پاملرنه کوي او کوښښ کوي چې په ژمي کې د سالمو سون توکو څخه ګټه پورته کړي په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسېدونکی عزت الله وایي
ما د اوس مهال دپاره لرګي اخیستې او همیشه لرګي سوځوم او بیا ځان سره مې چې لاشي او خروار واله بیا بروشته څه نور والی نور نو د دې خاطر لرګي سوځوم چې زمونږ همسایګان موږ سره په تکلیف نه شي نل خو دې دودرو دی واغه دودرو داسې نه چې موږ د همسایګانو کور خواته یې هغه پاس ته یوه خواته او بل لګونه داره چې موږ داسې یو څه استفاده نه کوو چې هغه داسې ډېر غلیز او غوړ لوګیا پورته کړي چې هغه د همسایګانو په نقص باندې تمام شي دې برخه کې ډېر فکر کوو نه غواړو چې موږ همسایګان په تکلیف شي نور هېوادوال یا د موږ دا کار وکړو چې هوا ککړه کړو نور خلکو ته زیان ورسوو دا کار بیس کړوونه
د زابل ولایت اوسیدونکی راحت الله قیام بیا پر شتمنو خلکو غږ کوي او وایي چې د ژمي پر رسیدلو باید د بېوزله خلکو سره مرسته وشي تر څو دوی هم په خپلو کورونو کې سالم سون توکي وسوځوي چې هوا او چاپیریال هم د ککړتیا څخه خوندي پاتې شي
زموږ په ټولو کورنیو باندې دغه غږ دی چې دوی دې تر ډېره پورې کوشش وکړي د هغه څخه دې استفاده وکړي چې د هوا د صفاوالي سبب ګرځي او محیط زیست ته تاوان نه رسوي لکه سندلۍ ایښودل دي او د دغو شیانو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی سي هم ځان ګرم وساتي او پر دولت مو هم دغه غږ دی چې د ژمي په شپو ورځو کې د بازار د کم تجاران سي د دغو د انحصار دي وساتي او په دې کې د مداخله وکړي تر څو هغه د سون توکي سي په ژمي کې ډېر نیاز ورته لیدل کېږي لوړ نسی او خلک د مشکلات سره مخ نسی بل مهمه خبره ده د زبا پر اکثره تجارانو همدا شغ د چدی د پدې شپو ورځو کې د غریب نیازمنو کورونی سره کومک وکي د زکاتونو ورکی هم د زکاتو هم دغه وخت هدي عقل ک نور څه نه د سون توکي واخی او د یو جامپر ورته واخی او توشک ورته یوسی او توسرته یوسی
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردګ وای د ککړې هوا تاثیرات د انسان په حافظه مستقیم اثر لري او د دې ترڅنګ د مری سترګو پوزې غوګونو او د سر درد ناروغیو سبب کیږي چې تر ډیره د سرطان د پیدا کیدو ویر هم پکې وي
د مجموع کې چې کلاس 1 2 کې غیر معیاري وي چې چې تولیدي کاربن ډای اکساید کاربن مونو اکساید چې دوه مضر مواد دي هم انسانانو ته هم محیط ته او هم څارویو مجموع کې کده شي اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي تنفسي حساسیتونه وي ټوخی وي او زمينه چې کله حساسیت منځ راشي مغه ساحه تخریبی چې کله ساحه تخریب شوه زمينه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمينه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دوه شي تخریبات منځ راغل انتانات پکې اضافه شول زمينه مساعد ده سرطانات ته
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
دارون رحیمیم د لوګر ولایت ډیر زیان لري د اسوادول د لاړ نه د ټایرونه د پلاستیکی شان د ډیر خکار نه دی باید نه ډډه وسی سه ځکه نور خلکو ته ستونزې جوړینه کی او مریضان نه بوم جلوګیری وسی د دود بخار بوم کم سی
ایمل منوم ده د ننګرهار اوسې دن کې ما چل ستون کې مې کور ده خه کارخونه ده خو مجبورې نار سړې دغه کې کوس مونږ ته مثال خبره کاروبار جوړ یو لړګي مونږ ته ورسیږي نو مونږ سه پزور خپل ماشومان مریض کوا دغه کو
زمانو میره ده کابل خار یو اوسې دن کې داس مول چې موهیت اوس مونږه ده هوا ککړن کې از کدا ډېر ډېر نارغه یو لامل ګرځي اس مونږ ته یادوالو کې او ډېر ستونزې رامنځته کوي
قدرمنو اوریدونکو اوس د خبرونه د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل ستاره امینی صادق سپینغر او لیمی هوتک پکې برخه اخیستې ده
موره چپلق می زړی شی ودی کا صفات کی اچو
وې سترګې دی ووزغه بوجی چې می خې هغه می د څه د پاره یې خې دی لاړه شغه بوجی کې واچو
واله موره
وای واله موره دا ټول دوبه می دغه پلاستیکونه دا چپلق زړه بوتونه ټولوله د څلور پنځه بوجی می ډکی کړ دا زما نه وینې رندای
خدا زړی شی ودی
زړی یې خو بخاری کې سوځوما
چیرې زرغونی خوري فکر کې اس
او خدای دې راواله رازه رازه خورې ستړي مشي
سلام علیکم
جوړې
سلام دې
اورور
سره
ته ستړي مشي خورې
سلام دې شې جوړې
شکر دې تاسو آلدا شکر چې په خیر
را اورور
څنګه یې خې
شکر فضل خدای تاسو خې کور قراری ده
اواز عین بیرون تراتر مالات من په کور کې خبرې دې کولې وا مې ورې ده
خورې څو کم د غسرای مې لیک پاک
شمو د کور کارونه دې خامه خګ ټول ورځ زختې سر
دغه جلی میګ وېستل زړې چپلقې کثافاتو کې اچولې په غبندې مو ورسره شروع
نو چیرې واچوي
خو خرڅ کړې به مې خوري
وی اورور هغه دونه پیسې نه کیږي چې زه خرڅ کوم ولې دا ژمې نه ګوري
څه پکې به پجمې کې خوري
هغه بوجیانو ته ګوره یو دوا درې دانې مې ډک کړې دي دا بیا ژمې په بخارې کې سوځوم
وی زرغونی جانې څه درته وایم مامم دا کارونه کول دا دی آل می ګوره چې اوس دوا قدم لار نه سم تللای نه پستنګیر اولیا دایا دا خود دود لري دود یا بد دود دی
خوري یو خو تاسو ته zarar دی بل گاونډیانو ته zarar دی بل دغه ټول چا پیریال ته zarar دی دا خو بد بوی لري غازا دی ټول دغه سرطان تولیدي سل رقم ناروغي نور دینه تولیدي
وی ورور نو څنګه کما خوشمای دا ام بز پیتاو دا ما ماشما
ولی نو اقتصاد خو مم شکر دی شد یادی اخشی می کار کوي او چه معاش لری شکر دی دکان کهی لری یادی کشنی دکان رو مجرد کرده نو نیسه ده جیم خرط اقصال مکه و دا کار ما وکی وکی چپلکی می طولوال یا پرستیکی دا طول شان می طولوال پر بخاری که می چول دادی داغ آل تران سدلیم اوز نپستنگی ده نپستنگی ده چیز تداوی می نکیش
و خوری داغ طول ایواد والو تا نقص کهی ولی تا تلویزیون نگوری دا دولت چمره اعلانو نکی دا تلویزیون نه چمره اعلانو نکی دا مسوازه دود کهی کوي دا نقص کوي تاوان کوي
دونه بد دود لري چې بیخي بد
دود خو زم خبره میوه ورځ باد به بخاری ټکوم
ټکول څه کوي نقص وګوره بلا ورپسې ټکول و خورې دې ته مم دا خبره کوله چې مو سوځوه دغه مو سوځوه چاته وای زه به چې مازیګر راغلم وخت به سوځولی و هغه دغه حال دی ولې دغه څه کوي ته خو خیر ماشومان دي په هغوی ډېر در تاثیر کوي خوی به خدای نکنه روغه شی
چه وایم رو رزه خوی هر کال سوازوام
خیر هر کال چه سوازوال خو خبره بنوی اوز خو خبره شد یو سوک چه راغه آقا ده بوجه که تاریخی خرچه که وربانی پا ماغا پیسوی لرگی واخلا
موره کاکا و ده کاکا خزه می ریختیا وایی مکتب مکتب که هم ده خبری که ولی
قراره که نوانجلی خدا با دی مخی را تبیلی و دی ما غاق دی ویس طول کچه دی را بندی خبره کرا
خیش دی ویس خود تیر سو ده خبره در دی وروس پام که و ده کارونه که
خیر یوسی خوری خیر یوسی وروره چی رغلی اوزدی لدی مشکل خلاصه کرم کنه ما خو هر کالی سوزوال
تا هم خیر ویسی چیزمون خبره دی اومانه ده
وای سړه هوا دومره روغتیایي ستونزې نه پیدا کوي لکه ککړه هوا چې پیښوي نو که خپلې خونې ګرموي په داسې پلاستیکي موادو یې مه ګرموئ چې بیا دومره روغتیایي ستونزې درته پیدا کړي چې له ګټې توان ډیر وي دا د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښې چارې
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 88.5 صفحه هم نیولای سي.